د نړیوال ورځ په مناسبت په کابل کې جوړ شوی غونډې ته وویل د اوبو سنی سرچینې د زیاتې مودې لپاره د اوبو په برخه کې د اړتیاو د لری کولو ظرفیت نه لري. د کرنې وزیر هم همدې ستونزې ته په اشاره سره وویل چې په افغانستان کې 45% اوبه په کانالونو کې ضایع کیږي. قسیم سولمل دغه غونډې ته ورغلی راپور راکوي.
اوبه د ژوند مهم عنصر دی او د اوبو مدیریت او ساتنه د ژوند د ساتنې په مفهوم ده. له همدې امله په ټوله نړۍ له هغې ډلې افغانستان کې د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت هڅه کېږي څو د دغه عنصر پر اهمیت خبرې وسي. خو د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د سهشنبې په ورځ د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وویل چې دا مهال افغانستان د اوبو د مدیریت او زیرمه کولو له اړخه له جدي ستونزو سره مخامخ دی.
به مرور زمان نیازهای مصرف آب با توجه
به وقت وخت په تیرېدو سره د مصرف کوونکو ضرورتونه د ژوند د سطحې له لوړېدو سره ډېرېږي. داسې شیبه رارسېږي چې اوسنۍ اوبه به د ټولنې د ضرورتونو ځواب ونسي ویلی. دا به د بحران شیبه وي. زموږ دنده دا ده چې د اوبو د مدیریت له لارې همدا ستونزه لرې کړو. ښاغلی عثماني دغه راز وویل چې اوبه د کرنې، صنعت او روغتیا د ودې عنصر دی، خو دوی په ملي کچه د اوبو له ناسم مدیریت سره مخامخ دي او په وینا یې د سیمه ییزې ادارې ونډه په دې برخه کې ډېره کمرنګه ده. نوموړی همدارنګه وویل چې د اوبو زیرمې او د اوبو د مصرف منبع باید له یو بل سره نږدې وي، که نو د انتقال لګښتونه به زیات وي او همدا به پر چاپیریال هم ناسمه اغیزه ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د بزګرو د میلې په مراسمو کې په هیواد کې د اوبو پر غیر عادلانه ویش انتقاد وکړ. نوموړی ویلي وه چې که د افغانستان اوبه په سمه توګه مهار او په عادلانه توګه وویشل سي، نو د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو تر څنګ به د افغانانو لپاره ښه راتلونکی برابر کړي. په همدې حال کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وایي په اوسط ډول په افغانستان کې 45% اوبه په کانالونو کې ضایع کیږي. شغلی زمیر ویل چې 9.6 میلیونه هکتار ځمکه په افغانستان کې د کرنې وړ ده چې د 5.5 میلیونه هکتاره لپاره اوبه سته، خو په وینا یې دا مهال یوازې 2.1 میلیونه هکتاره خړوبه کیږي.
زیربناهای تخریب شده و استفاده غیر مؤثر از آب باعث
دیوی تخریب شوی زیرمی او لوبو څخه غیر مؤثر ګټه اخیستنه په کاروندو او کانالونو کې د اوبو د ضایع کېدو لامل ګرځېدلې دی. په اوسط ډول 45% اوبه په کانالونو او ویالو کې تر کاروندې پورې د رسېدو پر لارې ضایع کېږي. د اوبو نړیواله ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کېږي چې د راپورونو له مخې دا مهال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې کافي اوبه نسته. کارپوهان په افغانستان کې تر مځکې لاندې اوبو له ککړتیا او کمیدو اندېښنه لري او وایي چې حکومت باید هڅه وکړي چې خلک په خپل سر څاګانو له کیندلو منع کړي.
د اکشن ایډ په نوم په بریتانیا کې میشته نړیواله مؤسسه وایي چې په نړۍ کې 1.2 میلیارده کسانو ته پاکې اوبه نه رسیږي او افغانستان هغه هیواد دی چې 80% کې خلک یې د څښلو پاکې اوبه نه لري. د دغه اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز 5 کاله مخکې یو کنفرانس جوړ کړ او دا موضوع یې وڅېړله. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې سره له دې چې موږ د روانو خوږو اوبو بې پایه زیرمې لرو او کولای شو حتی نړۍ ته د خوږو او رڼو اوبو یو لوی مقدار د څښاک لپاره صادر کړو، موږ له بده مرغه په خپله له اوبو څخه د اسانې روغتیایي استفادې ډېر زیات مشکلات لرو. روغتیایي راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د ناروغیو یوه لویه برخه د ناسمو او ناپاکو اوبو د څښلو له امله پیدا کېږي.
ګڼ افغانان د سیندونو، ویالو او چینو هغه اوبه څښي چې ډېر کله ناپاکې وي. هغه چینې چې پاکې وي او د هغو څاګانو اوبه چې د څښلو لپاره مناسبې وي هغه هم که سم ونه ساتل شي ناپاکه کیږي. ریاض درمل په چک جمهوریت کې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې د پراګ په ښار کې په تحقیقاتو بوخت دی. له ده به واورو چې په افغانستان کې څرنګه خلک د اوبو د ناولي کېدو مخه نیولی شي او حکومت څه کولای شي.
بد خلک په دې پوه شي چې هغه اوبه د دوی د کورونو نه وځي، هغه بیرته د نورو انسانانو د ضرورت یو حصه ګرځي چې باید خلک هغه ډېرې مردارې اوبه په څه ناڅه طریقه باندې یو سیستم ورته جوړ کړي یا یو مرکزي سیستم ته ولېږل شي چې هغه پاکي. دویمه خبره دا ده په افغانستان کې که څه هم کارخانې په ډېر تعداد کې شتون نه لري یا د دواګانو کارخانې یا د کیمیاوي موادو کارخانې، خو بیا هم دا خبره مهمه ده که دا څه شته هم د دوی لپاره د اوبو پاکولو سیستمونه نشته. دولت ته پکار دي په دې اړوند باندې منظم د اوبو پاکولو سیستمونه په هر خار کې جوړ کی او خصوصا په غزینو کې چې کارخانه دي دا اوبو باید د نور عامه خلکو د کورون د اوبو سره ګډی نشي چوند په یو په زرچند او یا په لزرچند دي کې زهرجن مواد دي چې هغه برته انسانانو صحت ته دي تاوان نسی.
د افغانستان په څیر یو خوار هیواد څنګه کولای شي چې ناپاکي اوبو تصفیه کړي؟ بیا هم په همدې برخه کې متخصص ریاض درمل څخه اور
پاکول سیستمونو کې دا سیستمونه لرو چې هغه ټول ارزانه وي پاغه کې لډیرو پرمختللو ټکنالوژي کار نه خستل کیږي پاغه کې مونږ کولای شو همدغه طبي چې کوم منابع مونږ لرو لکه بوټي مونږ لرو پاغه کې مونږ شګل لرو مونږ تیګ لرو همدغه مونږ کولای شو د اوبو پاکول سیستمونه جوړ کړو د یو خاص ستراتیژي دلاري چې دا په ډیر ارزانه په ډیر کم قیمت په کم وخت باندې او په لګو تخنیکی امکاناتو دا جوړ کړو.
په افغانستان کې یوازې د ځمکې د سر د څښاکو به ستونزې نه لري، ترمزه کې لاندې اوبه هم د ځینو څېړونکو په باور په خرابې دودي. د جرمني د هانوور په پوهنتون کې څېړونکی او د کابل پوهنتون د ساينس پانځي استاد محمد تنهاوي چې د افغانستان په شارونو کې د سرخلاصو څاګانو اوبه ورس په ورس لستشل وځي.
هغه تیل چې په کابل کې د موټرونو د خوا کاریږي هغه د ملوثیت نورم زیاتی، خصوصا د سرب امکانات ډیر رامنځته کوي. هغه څاګانې چې سرونه خلاص وي هغه کېدای شدید مشکل باندې اختصاصي او د خطر باندې نور مزره مواد یا هیوی میټل یا قوی او وکه درندو فلزات او غلظت کې پورته ولاړ شي.
د استاد تنها په باور په بو کې د جنو عناصر سیاحت دل د کوچنیانو پر ذهني ودی منفی تاثیر کوي،
خصوصا د رادیواکټیو مواد او د سربو چې د هیوی میټل یا قوی فلزات په جمله کې راځي کچته په بو کې زیاتواله ولري دا به ستدي کې چې د انسانانو یا خصوصا د ماشومانو په هغه آی کیو باندې بد اغیزه وکړي او هغه ورسته ټمبل را لوي سي.
د افغانستان په شارونو کې یو شمېر ماشومان په اوړي کې سړی او بخرسي
یو یو پنځه روپۍ ګلاس
د پرمختللو هیوادو په شارونو کې هم خلک اوبه پلوري، خو دوی منرالي اوبه خرڅوي. منرالي اوبه څه ډول اوبه دي؟ په افغانستان کې د منرالي اوبو چینې په نوم د کتاب مؤلف انجینر ستانه میرزهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
منرالي یا معدني اوبه د همدغو ځمکو لاندې اوبو یو ډول یا یو نوع ده، خو د نورو اوبو سره تفاوت په دې کې دی چې منرالي اوبه د خپل لرونکي منرالیزیشن په وسیله د انسانانو په ارګانیزم باندې یعنی په وجود بدن او تن باندې فیزیولوژیکي اغیز لري. یعنی منرالي اوبه عموما د انسانانو د بیلابیلو ناروغیو لکه د زړه ناروغي، معده التهاب، د کولمو او ځیګر التهاب، اعصاب او جلدی ناروغیو په درملنه کې اغیزې خورا زیات دي.
د افغانستان د قانون وزارت د هیواد دننه د منرالي اوبو په اړه یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې منرالي اوبه د افغانستان د پامیر، هندوکش او بابا غرونو په امتداد پیدا کیږي او کابل ته نږدې په استالف کې د دغو اوبو لویه زیرمه شته. انجینر ستانه میر زهیر وایي
دغه استالف چې ډېرې پخوانه دي او دا د یو کان حیثیت لري. یو وخت کې یوه څېړنه هلته شوې وه د خارجي متخصصینو په مرسته، یعنی که دغه باندې لکار وشي تر یو میلیون بوتله پورې دا په کال کې تولید کولای شي او همدغه هلته ورته ذخیرې جوړې شي او د بوتلونو سهولتونه ورته آماده شي. نو دغه د استالف اوبه تر ډېرې اندازې پورې هغه عناصر چې د انسان په وجود کې لکه اوسپنه، ارسنیک او هغه ته ضرورت انسان لري او د هغې کمبود کې انسان د بېلابېلو ناروغیو سره هغه کېږي، د همدغو اوبو په وسیله باندې موږ کولای شو چې د هغو درملنه وکړو.
د افغانستان د قانون وزارت بیا وایي چې د استالف پر چینو کار نه دی شوی. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوژي سروې د برخې مشر انجینر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
د استالف د یک قسمت چې صورت نه گرفته، بعضی چشمه د جنوی دریا همون یه موضوع است، منتها د یک قسمت هیچ کار صورت نه گرفته، صرف یک تجزیه یا بعضی گپول شده که من رو دویستنش چقدر است.
در افغانستان په څیر خوار هیواد که دا ممکنه ده چې ګڼو خلکو ته منرالي اوبه ورسې شي. انجینر ستانه میر زهیر وای
ډیر ساده دی، یوازې د بوتل مسله ده او د بوتل کې د اوبو اچولو مسله ده. نو خپل ته اوبه خپل راځي، کله ډنګو ته ورته جوړ شي، زیرمه ورته جوړ شي، هلته اوبه روز هر ورځ او هر شیبه داغه نه راوځي، د چینی نه راوځي، هغه هلته ذخیره شي. دی د پرژه په سپیرو خاورو کې لاړي خورې ورې لاړي شي او هلته ذخیره شي. داغه د لیارې نه بیا د بوتل نه ډکو هوا ته ولېږو. تخو یو ډیر ساده او ډیر ارزان بیا غلا
په افغانستان کې چې د خلکو اقتصاد شنه دی، په یو بوتل کې د اوبو اخیستل شاید د ډیرو د وس خبره نه وي. خو انجینر ستانه میر زهیر په دې باور دی چې افغانستان کولی شي چې دا اوبه بهر ته صادر کړي او بیا د هغې د ګټې له لارې ممکنه ده چې عامو خلکو ته په ډېرې ټیټې بیې اوبه توزیع شي.
ما سره یو لیست شته په وزارت مدن کې هم شته. هر چینې موقعیت طول البلد ارض البلد تثبیت دي. د همدغه راپورونه او دغه راپورونه د وزارت مدن د سوداګرو په لاس ورپي هغه موقعیتونه ورته وټه کې دغه ځکه ورته وي او دغه یو څه حد اقل یو تبلیغ ورته وشي چې دغه اوبه او عامه په هوای ورته چې دغه اوبه دغه خصوصیات یا دغه ګټورتیا لري هغه اوب لري. نو کېدای شي چې هلته سوداګر دغه ته تشویق شي او هلته خپلې فابریکې جوړې کړي.
د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې هر کال د اسهال د بیلابیلو ناروغیو له امله ماشومان مړه کیږي او ویل کیږي چې یو اصلي علت یې ناپاکې اوبه دي. ډاکټر سوریا یوسفزی چې د سویډن په کمیټه کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې مسؤله ده وایي
افغانستان کې په هر زیږون کې یو څل دوه ماشومان خپل ژوند مخکې د دینه چې پنځه کلنې ته ورسیږي خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې په دغه فیصدي کې یا په دغه د مړینې په دې کچه کې 25% د دې لامل نسناستی دی. چې د دغه دا 25% د نسناستی له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. او دې لاملونه دا دي چې ککړ چاپېریال او ناپاکې اوبه.
په افغانستان کې د یو شمیر بهرنیو څېړنو له مخې شاوخوا 30% کورنۍ یا د ویالې اوبه څښي او یا د چینې اوبه او یا هم د سیندونو اوبه څښي. چې ډاکټران خلکو ته توصیه کوي چې دا اوبه دې هم یوازې هغه وخت څښي چې وایي شول شي. د څاګانو د اوبو په اړه بیا روغتیایي مسؤلان پر دې ټینګار کوي چې هر کال باید څو ځله کلور ورواچول شي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
د بروکسل د بریډونو په اړه وړاندې هم معلومات تر سره شریکو. خو اوس په راشو د غرسو د شکار مسلې ته د کابل په ختیځ کې د غرسو د شکار لکبله د دغو ژوو شمیر کم شوی دی. تفصیل له مللی بشیر څخه.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی د پخوا شکاریانو او ساتونکو دی په نامه یو مطلب خبر کړی دی. په دغه مطلب کې یو ان ډی پی د هغو غرڅو په اړه لیکلي چې نسل یې له ورکېدو سره مخامخ دی. داود د لومړي ځل لپاره یو غرڅه هغه وخت ښکار کړه چې 12 کلن وو. پلار به یې دی له ځان سره په نیمه شپه کې د ښکار لپاره بیوه. په توره شپه کې به داود دومره بیریده چې لاسونه به یې رېږدېدل. وروسته د غرڅو ویشتل زده کړل. دا د داود په کوچني کلي کې ورځنی ژوند وو. د داود کلی د کابل په لویدیځ کې پروت دی او له نسلونو راهیسې د دې ځای خلکو د غرڅو ښکار کاوه. په دغه سیمه کې غرڅې ډېرې وې او غوښه یې ډېره خوندوره وه او له پوستکي خولې جوړېدې. د دغو غرڅو ښکار دومره اسانه و چې یوه کوچني هلک هم ویشتلی سوای، ځکه هر چا د دوی ښکار کاوه. خو اخر دغه غرڅه کمیدل پیل سول. د یو ان ډی پی د راپور له مخې کله چې د غرڅو شمیر کمیدل پیل سو، دا څرګنده سوه چې باید په دې اړه اقدامات وسي، کنه نو دا له خطر سره مخامخ ژوي شایي له افغانستانه ورک سوي وای. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروژې دفتر د نړیوال چاپیریال اسانتیا د کوچنیو فنډونو د پروګرام له لارې ځایي مشران او خلک راټول کړل چې پاتې غرڅو ته خوندي ځای جوړ کړي تر څو نسل یې زیات سي. کلیوالو پر 40 مکعب متر ځمکه کټاره وګرځوله او غونډې جوړې کړې چې پکښې دوی پر ښکار د بندیز لګولو موافقه وکړه. دوی د دغه ځای ساتلو لپاره یو کس هم وټاکه. د پلان له مخې کله چې د غرڅو نفوس زیات سي، دوی به له کابله د ورتلونکو کورنیو لپاره د سیل د ځای برخه سي. په دې کار سره به ځایي خلکو ته د کار زمینه هم برابره سي.
په روان خبری مجله کې مو واوریدل چې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی او ولسمشر افغانی د ښوونځي د زنګ په وهلو سره نوی تعلیمي کال په افغانستان کې پرانیست. خو د بروکسل په اړه له نوریاس نوري څخه اورو. نوري صاحب، د بروکسل په پیښه کې نوی څه دی؟
راپورونه وایي د بلجیم د پلازمېنې په بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د مترو په یو تمځای کې پرانیو چاودنو کې لږ تر لږه شپږویشت کسان وژل شوي دي. یوولس کسان د مترو په یو تمځای کې وژل شوي او دغه په یوولسو بخې په هوایي ډګر کې، او دغه راز پنځلس کسان هم د مترو په تمځای کې وژل شوي. دغه چاودنه ویل کېږي چې یوه چاودنه په هوایي ډګر کې انتحاري حمله وه. بلجیم امنیتي تدابیر سخت کړي، اروپایي مشرانو هم دغه حملې غندلې دي.
مننه. دا موضوع به په راتلونکي خبري مجله کې هم پسې تعقیب کړو چې ستار فروغ تاسو